آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه نن چهارشنبه ده د دیارلسو اوونی وکال د قوس د میاشتې اتویشتمه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې نونسمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې کموالی راغلی خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اورئ رویټرز د طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په ابوظبي ښار کې دوی او د امریکا عربستان پاکستان او عربي متحده اماراتو د استازو ترمنځ د خبرو په لړ کې د ممکنه شپږ میاشتنی اوربند پاړه او د یو لنډمهاله حکومت د رامنځته کېدو په اړه بحث شوی دی دغه سرچینې ویلي چې امریکایي مقاماتو په دغه ناسته کې د یو شپږ میاشتنی اوربند غوښتنه کړې او تر هغه وروسته یې د یو موقت حکومت رامنځته کول وړاندیز کړی دی رویټرز د همدغه طالب سرچینې له خولې لیکلي چې که دغه درې هیوادونه سعودي عربستان متحده عربي امارات او پاکستاني ضمانت ورکړي چې راتلونکي موقت حکومت د طالبانو لخوا ټاکل شوی شخص ته سپارل کیږي نو موږ به په شپږ میاشتې اوربند باندې فکر وکړو خو طالبانو د سهشنبې په ماښام دغه راپورټ ناسم بللی دی د طالبانو یو ویاند په ټویټر لیکلي چې د ابوظبي په غونډه کې د لنډمهاله حکومت او د اوربند په اړه بحث نه دی شوی تر دا وخت پوری افغان حکومت او خپل امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې یادونه ورته د دې نه مخکې د افغانستان د امنیت د شورا رئیس ښاغلی حمدالله موهب په خپل ټویټر لیکلی و چې د دوه اړخیزو کامیابو خبرونو وروسته هغه په خپله کابل ته روان شوی دی د مذاکراتو لپاره د افغانستان ډله چې سلام رحیمی مشري کوي په افغانستان کې د خبرو لپاره ښکېل وسي او هلته د افغانانو ترمنځ د مستقیمې خبرې پیل شوی دی ښاغلی موهب په خپل ټویټ کې دا هم لیکلی دي چې د زلمی خلیلزاد سره ملاقات شوی دی پرون د سشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په لنډي کوتل سیمه کې مشت اولی خیل او سلمان خیل قومونو د پاکستان د پوز د بند چلند په غبرګون کې احتجاج کړی دی لارون کوونکي د اولی خیلو نه تر سلمان خیلو مارکیټ پورې مارش وکړو او د لارې په اوږدو کې د پاکستان د پوز خلاف شعارونه لګول دوی د څو ساعتونو دپاره دغه لویه لاره تړلې وه لارون کوونکو ته قومي مشرانو ملکزاده ملک محبوب عالم او نورو په خپلو ویناو کې یادونه وکړه چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم د ښځو بې عزتي نه کیږي خو د پاکستان پوز یې کوي دغو مشرانو هم دغه ډول وویل د خپلو ټاکل شوو د پارلمان غړو ځایي حکومت استازو او په دولت کې د پښتون قوم مشرانو نه غواړي چې په دې اړه باندې د نور چوپ نه پاتې کیږي احتجاج کوونکو په آخر کې دولت ته اختیار ورکو چې که چرته د دوی غوښتنې ونه منلی شوي او پوس خپلو دغو کړنو ته دوام ورکو نو دوی به بل ځل د بالاحصار د غونډې مخې ته راغونډ شي د چین جمهور رئیس شي جین پینګ پرون د سهشنبې په ورځ د خپل ملک د اصلاحاتو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل هیواد یې هیڅ وخت په نورو ملکونو د تسلط غوښتونکی نه دی خاغلی شي جین پینګ په دې مراسمو کې د ټولو هغه کسانو چې د دې اصلاحاتو په تطبیق کې برخه اخلي مننه وکړه نوموړي د بیجینګ د اقتصادي نفوس د پراختیا په اړه د نړیوالو اندېښنو په اړه وویل هیواد به هیڅ وخت هم په نورو ملکونو د قدرت کوشش ونه کړي نوموړي وویل چې چین به هیڅ وخت خپله پراختیا د نورو په تاوان کې ونه لټوي خو دا هیواد به د خپلو قانوني حقونو او ګټو لپاره کوشش جاری وساتي د امریکا پوځ وایي چې په سومالی کې په یوې هوایي برید کې شاوخوا دوه شپېته کسه ترګر وجلی دي دغه ترګر د سومالی د بنادر په صوبې کې وجل شوی دي یادونې ورده په دغه سیمه کې د الشباب ترګر ډله فعالیتونه کوي په افریقا کې د پوځ کوماندې افریکام د دوشنبې په ورځ وویل چې په څلور هوایي حملو کې 28 کسان وجلی دي د سومالی چارواکي وایي چې د افریقا ائتلافي ځواکونو دغه بریدونه د ترګرو په خوندي ځایونو کړي دي ترګر د دغه سیمو نه په مختلفو سیمو باندې بریدونه پلان کوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د فلسطین نغوختی چې د سولې موافقه ومني. هغه وویل چې که هغوی دغه موافقه ومنله نو د اسرائیلو نه زیاته ګټه به هغوی ته وشي. هغه وویل اوس وخت دی چې مونږ تریخ حقیقتونه ومنو، دواړه خواوې به د سولې د موافقې نه ډیره ګټه وکړي، خو فلسطین ته به یو څه زیاته ګټه وشي او اسرائیل به یو زیات څه د لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې دا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی اخیری وینا ده. هغه د مخکې نه د خپلې دندې نه استعفا ورکړې ده او اوس به نوی سفیر خپل کار پیل کړي. هغه وویل چې اسرائیل یو خوشاله او بډایه ملک دی او همیشه غوښتي دي چې د فلسطینیانو سره سوله وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ښاغلی فواد چودری ویلي دي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ورځ تر بلې ښه کیږي. هغه د طالبانو سره د امریکا د خبرو په حق باندې د پاکستان د رول ستاینه وکړله او پاکستان رول یې مهم وبلو. په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا هغه وویل چې د کله نه په ملک کې د عمران خان حکومت راغلی دی، د ګاونډي ملکونو سره اړیکې ښې شوې دي. هغه وویل د امریکا او طالبانو په مذاکراتو کې پاکستان یو مهم رول لوبوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې رپورت ده، طالبانو په ابوظبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچې پلاوي ګډون رد کړی او دا یې د حکومت پروپاګاندا بللې ده. طالبان له رویترز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په ابوظبي کې یې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک د یوه ممکنه شپږ میاشتنی اوربان په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي چې د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیل او مخامخ خبرو ته د چمتووالي لپاره د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان وایي چې د افغان پلاوی متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو په ګډون په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې له طرحې څخه ملاتړ شوی دی.
دا
وای په دې غونډه کې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې په اړه، د افغانستان د حکومت د سولې د لارې نقشې په اړه چې په جنیوا کانفرنس کې لنړیوالو همکارانو سره شریک شوی و، له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تفصیلی بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په ابوظبي کې له کامیاب خبرو وروسته کابل ته روان شوی دی او زیاته کړې ده چې سولې راتلونکې ده. افغان چارواکو په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د مخامخ خبرو په اړه تر اوسه سند ویلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې په ابوظبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکزی پلاوي ګډون رد کړی او دای د حکومت پروپاګاندا بلل ده. د رویټرز خبری آژانس بیا د طالبانو په حواله لیکلی چې دغه ډلې په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک او د یو ممکنه شپږ میاشتنی اوربان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ردولو ته په اشاره ویلي چې دغه ډله غواړي په افغانستان کې د جګړې له لارې ځان واک ته ورسوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو هغه عوامل هم معلوم دي چې ولې سولې ته ونه رسیدلو. ځینې خلک غواړي چې د جګړې له لارې بیا پر افغانستان مسلط شي او د خپلې خوښې نظام حاکم کړي. آیا دا ممکن دی په دې هیواد کې د خبرو د هر فرصت ردول په څه معنا دي؟ اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به دا ځل له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او که د پخوا په څیر به له امریکا سره په خپلو خبرو ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه څه چې دوی وایي شاید هغه شرایط که ځینې ومنل شي شاید افغانستان د لوی بحران سره بیا مخ شي. مثلا په یو ځلي د امریکایانو وتل او یا ځینې نور داسې شرایط د افغانستان بېرته هغه د نویمه لسیزې بدبختیو ته بېرته راکاږي. نو زه فکر کوم چې خپله خبرې اترې دي شاید دوی هم په خپلو دغو کې انحطاف پذیري پیدا کړي او 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 هغه شرایط چې ډېرې پې ټینګار کوو شاید د ځینو نه په نحوي دوی هم یا تیر شي یا وخت ورته ورکړي.
د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی داسې مهال ابوظبي ته تللی چې د دوشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ناسته وشوه. په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان جګپوړو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د وضعیت په اړه یوه سروې ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو شمیر کم سوی. دا سروې په داسې حال کې خپره سوې چې آر ایس ایف وایي روان میلادي کال افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریال رپورټ ته چې سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وضع په باب په یوې تازه سروې کې څرګنده شوې چې په هغه ملک کې په وروستیو کلونو کې په پرله پسې ډول د ښځینه خبریالانو شمار کم شوی دی. دا سروې د جنوبي آسیا د ښځو شبکې د ملګرو ملتونو د یونسکو په مالي مرسته، د کلید ګروپ او د بشري حقوقو د یوې سیمه ییزې ادارې په ملاتړ په نهو ولایتونو کې کړې ده. دا سروې د 250 خزینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو سره د مخامخ مرکو په اساس ترتیب شوې. په دغه سروې کې دا هم ویل شوې چې اوس مهال په افغانستان کې 270 خزینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي. د کلید د ګروپ مشر نجیبا یوبی د دغه سروې د نتایجو د اعلان غونډې ته په وینا کې وویل چې دا سروې د جنوبي آسیا په نهو ملکونو کې د یوې سروې یوه برخه ده.
خود زمین سروی دو بخش داشته که یکی بخشش
دا سروی دو بخش لگه یوه ده تحقیقات و برخه ده او دویم برخه علمی یا اکادومیک سروی ده چی با نه ولایتونو که شوه ده. البته پا ده هم کار کیگی چی پا ده تحقیق بل تحقیق هم روسته وشی. پا داغ سروی که پختل شو خزینه خبریالانو او درسنه و کار کون که په سیمه ایزو رسنیو کې د هغوی په ضد د تبعیض نه ډک وضعیت د موجودیت یادونه هم کړې ده او وایي چې حتی په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو په پرتله نارینه کارکوونکو ته ډېره تنخواه هم ورکول کیږي. په داسې حال کې چې نارینه کارکوونکي د ښځینه کارکوونکو په څیر ورته دنده ترسره کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په ضد ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې تر ډېره د افغانستان د دودیزې ټولنې زیږنده ده. د دغه وزارت د خپرونو معین سید آقا فاضل سنگچاری کې وایي حکومت هڅه کوي چې د ښځینه خبریالانو ستونزو ته د حل لار ولټوي. هغه وایي
اخیرا پیشنهاد کردیم کې آمریت جندر
په دې وروستیو کې موږ وړاندیز وکړو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جندر آمریت د ریاست کچې ته لوړ شي چې ظرفیت زیات شي او په اداري نظام او رسنیو کې د ښځو د متوازن حضور نه سرنه وکړي او ورسره د امکانات هم پیدا شي چې په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو ستونزو او مشکلاتو باندې غور وکړي. د افغانستان په دودیزې ټولنه کې د ښځو په ضد د ستونزو سربیره په وروستیو کلونو کې د نامنۍ زیاتېدل هم لکه د ژوند په نورو چارو کې د شاملو ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ستونزې پیدا کړې دي او په یو شمیر نامنو ولایتونو کې په رسنیو کې د هغوی د کار مخه نیولې ده. په افغانستان کې سږ کال په 15 وژل شوو خبریالانو کې یوه یې د ازادۍ د راډیو ښځینه خبریاله محرم دورانی وه. د بی پولي خبریالانو د 2013 کال په رپورټ کې چې د سې شنبې په ورځ په پاریس کې خپور کړی، افغانستان د خبریالانو دپاره د یو خونړي ملک په توګه یاد شوی دی او وایي چې په یو وخت په ځانمرګي بریدونو کې د 11 خبریالانو وژل کېدل. د 2009 کال راهیسې په فلیپین کې د 13 خبریالانو د وژل کېدلو د پیښې نه وروسته په خبریالانو خونړۍ حمله وه چې زیات خبریالان پکې وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وایي د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات په لور روان دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یو داسې فرصت رامنځته شوی چې له دې مخکې هیڅکله هم نه و شوی. تدماچی یماموتو دغه څرګندونې تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان پر روان وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه په وینا کې وکړې.
اوس باید سیاسي فضا دې ته هواره شي چې مهم لوبغاړي خپل دریز روښانه کړي او د وروستیو پرمختګونو په اړه اقدامات وکړي. راتلونکی ګام به دا وي چې د حکومت استازی او طالبان مخامخ وګوري. دا د هیلو شیبې دي، خو د خطر امکانات هم ډیر دي، باید احتیاط وشي.
یماموتو زیاته کړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او د ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدلی شوی ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه ډول بې نظمۍ د منلو وړ نه دی.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او کافی تیاریو ته زمینه برابره شي ترڅو باوري انتخابات ترسره شي، نه دا چې له لازمو اصلاحاتو او هم له ترلاسه شویو تجربو پرته انتخابات ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي.
په دې غونډه کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سیقل وویل چې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل د قانون حاکمیت ته لاره اواره کړې ده.
د ستونزو برسیره افغانان د ثبات او سوکالۍ په لور روان دي. د طالبانو او نورو ډلو د ظلمونو برسیره افغانان د سولې او ډیموکراسۍ د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او 50% راجستر شوي رای اچوونکي رای ورکړي. اوس هغوی باید د بریا د ډاډ لپاره راتلونکي ولسمشریو انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی سیقل د امنیت په برخه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ستره قرباني ورکړې ده.
د طالبانو او د هغوی سره تړلیو نورو ډلو په هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. د سیمو او ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د هغوی بریدونه ناکامه شوي دي او دښمن ته تلفات اړول شوی دی.
یماموتو د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او پریږدي چې افغانان د خبرو اترو له لارې خپل کورني اختلافات حل کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې یو جنجال او لنا امنوی ډک کال له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکراتو په پیلېدو ختمیږي. له ملکي تلفاتو سره سره امریکا د وسلوالو پر ضد هوایي بمباریو ته زور ورکړی، خو طالبانو پراخې سیمې نیولې دي. د امریکا ژغ خبریالې عائشې تنظیم په 2013 کال کې د افغانستان پر حالاتو یو رپورټ برابر کړی دی چې پښتو ژباړه یې سید سلیمان آشنا تاسو اوروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سږ کال څه باندې 800,000 افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې 650,000 نور په کور دننه بې ځای شوي دي. د دغه وزارت چارواکو د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل لا هم نږدې 1,000,000 افغانان په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي چې لویه برخه یې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه‌شنبې په ورځ د مهاجرت د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې لا هم نږدې 1,000,000 افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې یا مهاجر دي او یا هم پناه اخیستې ده چې لویه برخه یې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د ښاغلي بلخی پر وینا په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 3,200,000 افغان مهاجر خپل هیواد ته راستانه شوي چې له دې شمېرې 809,000 یوازې سږ کال له ایران او پاکستان څخه راستانه او په خپل هیواد کې شوی دی. ښاغلی بلخی ټینګار وکړ چې د مهاجرت د مدیریت، د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د راستنیدونکو د ملاتړ لپاره پر یوې پالیسۍ کار روان دی چې په دوه میاشتو کې به بشپړ شي. هغه ویل موږ اوس د بوداپست پروسې په چوکاټ کې د مهاجرت د مدیریت او د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي، د مهاجرینو د قاچاق په ضد مبارزې او په خپله خوښه د راستنیدو په برخه کې د ملاتړ لپاره پر یوې هر اړخیزې پالیسۍ کار کوو چې پکې د ورېښمو لارې په مسیر کې پراته هیوادونه شامل دي. زموږ کار هم دا اوس د دغې جامع پالیسۍ په جوړولو دوام لري او موږ هیله لرو چې دغه پالیسۍ تر دوو میاشتو جوړه او د افغانستان د دولتي ادارو لخوا تصویب شي.
مورد تصویب قرار میگیره.
ښاغلی بلخی دغه راز ویل چې په روان کال کې 650,000 نور افغانان د ناامنیو او وچکالۍ له امله په کور دننه بې ځایه شوي دي چې لویه برخه یې په هرات او بادغیس ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. هغه زیاته کړه چې د دغو بې ځایه شوو له شمېرې 43,000 کورنیو څخه د ملاتړ لپاره حکومت او مرستندویو ادارو بودیجه برابره کړې ده، خو 28,000 نورې بې ځایه شوې کورنۍ هم شته چې د ملاتړ لپاره یې هیڅ ډول امکانات نشته دي. د مهاجرت په برخه کې نړیوالې مرستندوی ادارې وایي چې د افغان مهاجرینو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM مرستیالې سارا کرکس دغې غونډې ته وویل د ملګرو ملتونو د کورنۍ د غړې په توګه د IOM اداره تاسو ته ډاډ درکوي چې د ټولو افغانانو تر رسنېدو پورې او دغه راز د کارموندنې، سرپنا او پوهنې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دغه مراسمو کې وویل چې د مهاجرت مسله د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري او په تیرو 4 کلونو کې د مهاجرینو د ستونزو د حل او راستنیدونکو کډوالو ته په افغانستان کې د بیا میشتېدو په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د مهاجرینو، بیرته راستنیدونکو او په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو په لرې کولو کې خپلې هڅې ونه سپموي. دغه پدیده ته د رسیدو په برخه کې او د افغانستان د خلکو لپاره د یو فرصت په توګه د دغه پدیده بدلولو په برخه کې ټینګ ژمنه لرو، او د قاچاقبرانو او هغو کسانو لخوا چې د سازمان شویو جرمونو غړي دي د افغانستان د خلکو له وضعیت څخه د ناوړه ګټه اخیستلو د مخنیوي په برخه کې به کار وکړو.
سازمان یافته هستند، کار خواهد کردیم.
د دسمبر 13مه د مهاجرت نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې له سوریه وروسته افغانستان د زیاتو مهاجرینو په درلودلو سره د نړۍ دویم هیواد دی. که څه هم د افغانستان د مهاجرت مسله د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو لویه ننګونه ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت دا یو ښه اقتصادي فرصت هم ګڼي او وایي چې له دې درکه هر کال په میلیونونو ډالر افغانستان ته رادننه کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د نړیوال رپورت ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي چې د جنوبي سودان د څه باندې 2 میلیونه مهاجرو سره مرسته وکړي. دغه مهاجر په شپږو ګاونډیو ملکونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي او د دوی د اساسي ضرورتونو لپاره بودیجه مخ په خلاصېدو ده. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د افریقا د مهاجرو غټه ستونزه د سودان مهاجر دی او یو له هغو هیوادونو نه دی چې د بودیجې د جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره راپورټ ورکوي په تیر وخت کې د 1.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې له هغې نه 80% ورکړل شوي وو. دغه اداره له مرسته ورکوونکو هیوادونو نه غواړي له زیات سخاوت نه کار واخلي چې د اوسنۍ 2 کلنې غوښتنې سره مرسته وکړي. یو این ایچ سی آر وای دغه پیسې به په هغو مهاجرو ولګول شي چې ډیر زیات ضرورت لري او په عمومي توګه نیسمنې ټولنې قربانې دي. یو این ایچ سی آر څرګندوي د بې رحمه 5 کلن کورنۍ جنگ نه وروسته د سپتمبر په میاشت کې د سولې موافقه لاسلیک شوې وه. د هغې نه راپه دېخوا په جنوبي سودان کې د تاوتریخوالي اندازه راټیټه شوې ده. د دغه ادارې نتاغ چارلی یاکسلی امریکا غږ ته وویلې د هغه وخت نه راپه دېخوا د هغو مهاجرو په شمېر کې کموالی راغلی دی چې له جنوبي سودان نه په تېښته کې وو. یاکسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Currently the numbers are around 3,000 to 4,000 per month, but when we compare that to last year, that's less than half what we were seeing before. So we have seen areas where people were fleeing from stabilizing to an extent. There is still a long way to go with that.
وسه شمیر له درونه تر څلورو زرو پورې په میاشت کې دی، مګر کله چې موږ د تیر کال سره مقایسه کړو نو د هغه څه نه یې نمایه دي چې موږ پخوا لیدلي وو. ځکه نو موږ وینو تر یوه حده پورې له آرامو سیمو نه خلک تښتي، لا تر وسه پورې هدف ته په رسېدو کې اوږده لاره په مخ کې پرته ده. یو این ایچ سی آر لا تر اوسه په جنوبی سودان کې د مهاجرو لپاره شرایط مناسب نه ګڼي چې بیرته خپل هیواد ته ورستانه شي. یاکسلی وایي د بودیجې کمښت د مرستو د رسولو ادارې مجبورې کړې چې په خپلو بشري فعالیتونو کې جدي کموالی راولي. دی وایي د مثال په ډول د ښوونکو ټولګیو او تعلیمي موادو د کمښت په علت د جنوبي سودان د مهاجرو ماشومانو نیمایي ښوونځیو ته نشي تللی. دی وایي د ناروغانو د علاج لپاره په پوره شمېر ډاکتران، نرسانې او دارو درمل نشته. دی وایي د پیسو نه موجودیت د دې سبب شو چې په اروپا کې د مهاجرو لپاره د خوړو راشن کم شي. دی وایي د ده د ادارې لومړۍ اندېښنه دا ده چې هغه ښځو او ماشومانو ته د رواني او ټولنیزې مشورې ورکړی شي چې بې فاته شوي او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ډولونو قرباني شوي دي. دی وایي د پیغور په علت د جنسي حملو په باره کې کم رپورټ ورکولی کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
د چین جمهور رئیس وایي چې هیواد یې نه غواړي پر نورو ملکونو مسلط سي. د چین د اصلاحاتو په 24مه کلیزه کې جمهور رئیس شی جی پینګ وویل چې دی د ګڼ ملیتي سوداګرۍ اصل ته ژمن دی. په عین وخت کې اروپایي او افریقایي مشران د چین د اقتصادي نفوذ له پراختیا څخه اندېښنه ښودلې. په دې باره کې رپورټ لرو.
چین په هیواد د اصلاحاتو 24مه کلیزه په پراخو مراسمو سره ولمانځله. د چین جمهور رئیس ژی جینګ پینګ په دې مراسمو کې له ټولو هغو کسانو چې د اصلاحاتو په تطبیق کې سهم اخیستی مننه وکړه. نوموړي د بیجینګ د اقتصادي نفوذ د پراختیا په اړه د نړیوالو اندېښنو په اړه وویل هیواد به هیڅ وخت پر نورو هیوادونو د قدرت طلبۍ هڅه ونه کړي.
چین به هیڅ وخت خپل پراختیا د نورو په تاوان کې ونه لټوي، خو دا هیواد به د خپلو قانوني حقونو او ګټو لپاره هڅه وکړي. چین د خپل ملي دفاعي تګلارې له مخې چې طبیعتا هدف یې دفاع دی تعقیبوي. د چین پراختیا هیڅ هیواد ته ګواښ نه پېښوي. دا مهمه نه ده چې د پراختیا کومې مرحلې ته رسیږو، خو چین د تسلط هڅه نه کوي.
خو د چین جمهور رئیس په دې مراسمو کې د خپل کمزوري کېدونکې اقتصاد او د امریکا متحده ایالاتونو سره د روان اقتصادي جنجال په اړه کومه نوې پالیسي اعلان نه کړه. اخوا د اروپایي هیوادونو مقاماتو نن سه شنبه په ویانا کې د افریقا په وچه کې د پانګونو د زیاتوالي په موخه له افریقایي چارواکو سره ولیدل. د اتریش لومړی وزیر وایي اروپا باید په افریقا کې ډیره پانګونه وکړي، ځکه نشي کولی دا وچه چین ته چې له کلونو پکې پانګونه کوي یوازې پرېږدي.
موږ د ډیرو اروپایي پانګونو غوښتونکي یو. افریقایي حکومتونه تل شکایت کوي چې موږ یوازې کومکونه کوو، خو کله چې خبره د پانګونې شي نو چین پیاوړی راڅرګند شي. موږ د افریقا وچه یوازې چین ته نشو پرېښودلی.
چین په دې مراسمو کې همدارنګه هغه کسان تقدیر کړل چې په تیرو 24 کلونو کې د دغو اصلاحاتو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کړې ده. په دغو مراسمو کې چې په بیجینګ کې ترسره شول، چینایي مشرانو شاوخوا سلو کسانو ته چې پکې ساینس پوهان، اقتصاد پوهان، مدیران او شخصي پانګونو خاوندان شامل وو، مډالونه ورکړل. په دې مراسمو کې لسو بهرنیو ته چې په تیرو لسیزو کې د دې هیواد په پراختیا او وده کې برخه اخیستې، د چین د اصلاحاتو د دوستۍ مډال ورکړ. د چین جمهور رئیس وویل هیواد به په هانګ کانګ او مکاو کې پایدار ثبات او وده تضمین کړي او د ملي یووالي لپاره به هڅه وکړي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره، د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېرې نه کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.